تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه بجه شوه. زه بوریوال کاکړ مو په دې وسطه خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه، شننې او تبصیرې لرو، او همداسې به د خبرونې په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د ځوانانو غږ په تکراري توګه خپرو. خو لومړی به د دې ساعت خبرونه واورو چې بشیر ګواشي وړاندې کوي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د بلوچستان وزیر اعلی وایي چې که څه هم له پاکستانه بیلتون غوښتونکي بلوڅ ډلې کوشش کوي چې مذاکرات ونه کړي، خو دی به هم د مسایلو په سیاسي حل باور لري. افغان حکومت وایي د طالبان سره د مذاکراتو دوهمې مرحلې لپاره د ځای او نیټې ټاکلو لپاره کار روان دی. او ترکیه وایي چې په شام سره په پوله یې د یو ځانمرګي برید وروسته هلته امنیت قوي کوي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ مشال ریډیو سره نن په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې که څه هم له پاکستانه بیلتون غوښتونکي بلوچ ډلې ډډه کوي، خو دی کوشش کوي چې مسلې له سیاسي مذاکراتو حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې لندن میشته خان افقلات میر سلیمان داود جان د پاکستاني حکومت او له پاکستانه خپلواکۍ غوښتونکو بلوچ ډلو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره له جرګه کېدو انکار کړی دی. د پاکستان حکومت هغه ته یو پلاوی ورسولی وو. غوښتنه یې کړې وه چې په خپل منځګړتوب سره د بلوڅ وسلوالې ډلې د سولې خبرو ته تیاری کړي. خان افقلات میر سلیمان داود په بلوچستان کې یو با اثره سیاسي او قومي شخصیت ګڼل کېږي او له 2000 کال راهیسې په خود ساخته جلاوطنۍ کې په برتانیا کې ژوند کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په کوشش کې دي. دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار پرون مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې د دې میاشتې په اخره کې کېدای شي دا خبرې وشي.
د ځای په اړه توافق ته ندی رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
یاد دې وی چې تیره میاشت د پاکستان په کوربتوب افغان حکومت د طالبانو سره اسلام آباد کې خبرې کړې وې چې ټولو خواوو د امنیت لپاره مهمې بللې وې. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو ویاند وایي د 2014 کال تر پایه د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده شوې. کرنل براین ټریبس د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرون وویل چې د ناټو قومندان جنرال کیمبل به د سږ کال په منی کې د افغانستان د حالاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته خپلې سپارښتنې برابرې کړي. د هغه په خبره دغه سپارښتنو پر بنیاد به وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ د پوځیانو د ویستلو په اړه پریکړه کوي. هغه همدارا زیاته کړه چې مخ په زیاتېدونکي وسلوال ګروپونه چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملاتړ کوي، د امریکا او افغانستان دواړو لپاره د اندېښنې وړ دي. امریکایي چارواکي له هغه امام د امریکایي تابعیت اخیستل غواړي چې د دوی په خبره پاکستان او افغانستان کې د سخت دریځو ډلو سره خپلو پخوانیو اړیکو پټولو کوشش کړی دی. پرون د جولای په 16 د امریکایي عدلي وزارت په دې اړه په وفاقي عدالت کې وړاندې کړي قانوني سند کې ویلي چې په اوریګان ایالت کې امام محمد شیخ عبدالرحمن کړی په 1980 کلونو کې د روسي پوځونو پر ضد جنګیدونکو یغې ډلو لپاره پیسې برابرې کړي، د غړیتوب لپاره خلک ورته پیدا کړي او روزنه یې ورکړې ده. حکومتي وکیلان وایي چې نوموړی یو وخت د القاعده وسلوالې ډلې د بنیاد ایښودونکي یا بنسټګر عبدالله ازام او د دې ډلې بل مشر اسامه بن لادن چې په پاکستان کې ووژل شو سره نیغ په نیغه په رابطه کې وو. وفاقي چارواکي وایي چې شیخ عبدالرحمن د امریکې د تابعیت اخیستو لپاره وړاندې کړي درخواست یا غوښتنلیک کې دا ټول تفصیلات نه وو ذکر کړي. هغه ته په 1998 کال کې د امریکې تابعیت ورکړل شوی دی. نوموړی له هغه 13 کسانو څخه دی چې په 2010 کال کې په امریکایي حکومت له دې عمله کې سوکو چې په خبره یې په نامناسب ډول د هیواد سفر نه کوونکو په لیست کې اچولی دی. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راج ولی شاه خټک وفات شو. د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ د پخوانی مشر پرون له سواته د ملاکنډ پر لاره د زړه د دورې له امله سا ورکړه. هغه درش شپېته کلن و او د خیبر پښتونخوا په نوښار کې زیږېدلی و. د نوموړي د شاعرۍ او نثر دیارلس کتابونه چاپ شوي او ګڼ نور آثار یې ناچاپه پاتې دي. پښتو ادیبانو د ټولنیزو مطبوعاتو له لارې د هغه پر مرګ ژور خفګان ښودلی دی. د امریکي ولسمشر باراک اوباما وایي د جولای په شلمه د ملګرو ملتو د امنیت شورا له لورې په یوه خوله د ایران د اټمي موافقې منظوري وښودله چې نړیوال په دې سلا دي چې دا لوزنامه د ایران لخوا د اټمي وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو ښه لار ده. د ملګرو ملتونو دا فیصله به تر هغې وروسته چې ټول برخوال هیوادونه دا موافقه په رسمي ډول تایید کړي د ایران پر ضد نړیوال بندیزونه په تدریجي او مشروطه ډول لرې کولو ته لار هواره کړي. ملګرو ملتونو د ټاکل شوي مهالویش د پوره عملي کېدو غږ کړی دی. زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اټمي څار اداره باید د ایران د ژمنو ضروري څارنه او تصدیق وکړي. او ترکیه وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې دیرش خلک ووژل شول او لس نور زخمیان شول. پرون د جولای په شلمه شوې دې حمله کې د ترکیې په جنوبي شرقي ښار سورک کې هغه کلتوري مرکز په نښه شو چې ځوانو فعالانو پکې د شام د کوباني ښار په اړه یو پریس کانفرنس کاوه. کوباني کې داعش او کرد جنګیالیو سختې جګړې کړې دي. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې لومړی معلومات ښیي چې برید اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش کړی دی. دا خبر نو پای.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته بشیر ګواش وړاندې کول. خان عبدالله د پاکستانی حکومت او وسلوالو بلوڅو ترمنځ د روغې جوړې لپاره له منځګړیتوب انکار کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو د دویم پړاو نیټه تر اوسه نه ده معلومه. د ولسي جرګې غړي د دې خبرو په اړه وایي
موږ هیله توقو بیا هم داسې دویم دور خبرو کې ولسي جرګې یا د ملت کور ته دواړو مجلسینو ته هم پکې څه وکولی شي چې موږ وکولی شو چې په خپل ولسونو ته قناعت ورکړو.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال شاعر او څېړونکی ډاکټر راج ولی شاه خټک له دې نړۍ سترګې پټې کړې.
اوسنی روان بهیر کې زه د راجول شاه خټک مرګ بیل هغه سره وایتي خبرو چې موږ دا چا زه ډېر لوی زیان ګڼم. راجول شاه ټول عمر څېړنه کړې وه.
د خبرونې په دوم نمایي کې بعد ځوانانو ژغ خبرونه کې په بلوچستان کې د تعلیم لپاره د افغان ځوانانو د هلو ځلو په اړه واوري.
غټه لاسته راوړنه په 2013 کې وه. په نوي زړو سرانه نو سرخاب پندغالو او داسې پر لور راهي په ساحه کې 2500 انجونې او الوکان په ښوونځیو کې داخل شوله.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د بلوچستان حکومت له خوا لندن ته لیږل شوی پلاوی له خان کلات سره لیدلې خو نوموړی پر دې راضي کړی نه دی چې جلاوطني پای ته ورسوي او بیرته خپل وطن ته ستون سي. خان کلات له حکومتي پلاوی غوښتي چې لومړی دې په صوبه کې د امنیت وضع ښه کړل سي نو هلته به بیرته خپل وطن ته د ستنېدو لپاره زړه ښه کوي. تر اوسه پورې د حکومتي پلاوي لخوا رسنیو ته د دغه ملاقات په اړه څه نه دي ویل سوي. لکوټي د خدای نور ناصر رپورټ ته واشت.
په لندن کې میشت له خان قلات میر سلیمان داود سره د بلوچستان حکومت لخوا لیږل سوي پلاوي د ده په کور کې ملاقات کړی چې په دغه ملاقات کې د بلوچستان پر حالاتو او د خان قلات په بیرته ستنېدو خبرې سوي. د خان قلات لخوا رسنیو ته په ورکړل سوي بیان کې ویل سوي د له حکومتي پلاوي سره چې پکې صوبایي وزیران نواب محمد خان شهواني، میر خالد لانګاو او یو شمېر نور قبایلي مشران او سیاستوال هم پکې وو په لندن کې ملاقات کړی دی خو د ده لخوا د پلاوي ته ویل سوي چې لومړی دې په دې صوبه کې د امنیت وضع ښه کړل سي، ترایتم بلوڅ دې بیرته راپیدا کړل سي، د بلوڅو ځوانانو وژنه دې بنده کړل سي او په صوبه کې روان پوځي عملیات دې ودرول سي چې تر هغه وروسته به دای په دې سوچ کوي چې بیرته خپل وطن ته ستون سي. د خان قلات میر سلیمان داود لخوا رسنیو ته په دې لیږل سوي بیان کې ویل سوي د ته د حکومتي پلاوي لخوا په صوبه کې د سیاسي مشرتابه د خلا یا تشې په حق له ویل سو چې له وجې دلته د میشتو قبیلو ترمنځ د شخړې ویر لیدل کېږي او همځکه له ده څخه په دې ملاقات کې خواست سوی چې دای دې خپله جلاوطني ختم کړي او بیرته دې خپل وطن ته راستون سي تر څو دای له قبایلي لارې د صوبې د امنیت وضع په ښه کېدو کې خپل کردار ولوبوي. خو د دې بیان له مخې خان قلات میر سلیمان داود له دې پلاوي پوښتنه وکړه چې دوی څومره واک او اختیار لري چې له ده سره خبرو ته راغلي. د دې په ځواب کې حکومتي پلاوي ورته د پوره واک او اختیار باور ورکړی چې تر هغه وروسته خان قلات د دې پلاوي په مخ کې ځینې شرطونه ایښي چې د خان قلات په خبره که دا عملي سي نو کیدلی سي چې بیرته بلوچستان ته ستون سي. د خان قلات له خوا رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې یاد درې شرطونه د ورکو بلوڅو بیرته راپیدا کیدل، د بلوڅو ځوانانو د وژنې د لړۍ بندیدل او په دغه صوبه کې د پوځي عملیاتو درېدل شامل دي چې د دې پلاوي لخوا ورسره منل سوي دي. باید وویل سي چې له خان قلات سره د ملاقات لپاره د بلوچستان حکومت په خوښه یو پلاوی چې پکې صوبایي وزیران او قبایلي مشران شامل وو تېره اونۍ له کوټې لندن ته رهي سوی وو او همهلته یې له خان قلات سره لیدلی چې په تېر اته کاله کې همدا لومړی ځل دی چې له خان قلات میر سلیمان داود سره کوم حکومتي پلاوی ملاقات کوي. خان قلات میر سلیمان داود چې په 2006 عیسوي کال کې د نواب اکبر خان بوکچي تر وژنې وروسته یې بلوچستان پرېښی له همهغه راهیسې په لندن کې میشت دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جن کې کالج نشته دا یوه تام
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي یو د پیسونو وسنره سي ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم محمد سره نیخ په نیخه
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د رسمي خبرو د دویم پړاو د ځای او نیټې ټاکلو په اړه کار روان دی. د وزارت ویاند شکیب مستخنی د دوشنبې پر ورځ د مشال راډیو افغان څنګه ته وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به په دې اړه هر څه روښانه سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلین د دې موضوع د تایید تر څنګ زیاتوي چې د سولې د مرکزي پلاوي په ترکیب کې به هم بدلون راسي. رحمت الله افغان نور حال راکوي.
که څه هم د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې د جولای میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د خبرو د ځای او دقیقې نیټې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده سوې. د دې وزارت ویاند شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د سولې د خبرو د ځای، وخت او په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي د ترکیب په اړه کار روان دی.
د دوهمې غونډې د ناستې ځای او دقیقې نیټې او همدارنګه د هغو کسانو په اړه چې په غونډه کې ګډون کوي کار جریان لري. په همدې ورځو کې به د لا زیاتو جزئیاتو او تصمیمونو په اړه چې نیول کېږي کار وروستی شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې د خبرو په لومړۍ غونډه کې پریکړه شوې چې د سولې دویم پړاو خبرې به له اختره وروسته ترسره کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ او مستقیمې خبرې د جولای میاشتې په 10 د اسلام آباد په مری کې وشوې. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادۍ راډیو ته وویل د سولې د خبرو د ځای او د نیټې له معلومولو سربیره به د سولې د مرکچی پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راسي.
د ځای په اړه توافق ته ندی رسیدلی. احتمال شته چې په چین، پاکستان او قطر کې وشي، خو موږ ترجیح ورکوو چې خپله په افغانستان کې وشي. تر اوسه موږ ته د پلاوي ترکیب نه دی معلوم. زموږ لخوا د هیات ترکیب به د طالبانو د پلاوي د ترکیب متناسب وي.
د روژې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې افغان ولسمشر خوست د خپل سفر په ترڅ کې ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې به په 2-3 اونۍ کې ترسره شي. بلخوا د وسلوالو طالبانو مشر ملا عمر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې له خبرو د ملاتړ ترڅنګ ویلي چې د جګړې ترڅنګ د سولې خبرې هم تاییدوي. ولسمشر محمد اشرف خنی د ملا عمر پیغام مثبت بللی وو. له بل پلوه د افغانستان ولسي جرګه د سولې په اړه د ملي وحدت حکومت د مشرانو هڅستایي او هیله څرګندوي چې د سولې په دویم پړاو خبرو کې به د حکومتي پلاوي په ترکیب کې د ملي شورا غړي هم ګډون ولري. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزي په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
مهله توقو بیا هم دا داسې دویم دور خبرو کې ولسی جرګې یا د ملت کور ته دواړو مجلسونو ته هم پکې څه ورکول شي چې موږ وکولی شو چې باید خپل ولسونو ته قناعت ورکړو. دا د ولسي جرګې همیشه نظر و چې باید خبرې افغان شموله وي. نو خوشبختانه دغه څومره رڼایي چې اوس موږ تاسو وینو یا خوشمندي وینو دغه وجه دا داسې افغانان په خپل منځ کې کې نه انشاءالله زر نتیجې ته رسېدلی شي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې د پیل په اړه هسې په داسې حال کې جریان لري چې اوس هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. افغان کارپوهان او عام خلک د سولې د خبرو د هرکلي ترڅنګ وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید په دقت او احتیاط سره ترسره شي څو د سولې خبرې ښه نتیجه ورکړي او له افغانستانه د جګړې ټغر د تل لپاره ټول شي.
فارن پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې له شاوخوا څوارلس کلونو له جنګ او د افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره له پټو رابطو باوجود په هغه هیواد کې امن پر ځای نسو. البته اوس د پاکستان په مرسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې چې په لیکنه کې یې د بریا لپاره څلور دلایل ښودل شوي دي. اسرار الله مومند یې تفصیل وړاندې کوي.
لومبی خبره دادا چې د پاکستان او افغانستان پر ځمکه د وسلوالو د موجودګۍ خطر کابل او اسلام آباد یو بل ته نږدې کړی دی. دوی پر دې پوه دي چې وسلوال د دوی د کورنۍ امنیت لپاره لوی خطر جوړیږي. پر دې سربیره په مشرتابه کې بدلون او دواړو هیوادونو کې مخ په زیاتېدونکې بدامنۍ هم د دغه نږدېوالي یوه وجه ده. د طالبان لخوا د اوړي عملیات هم مخ په تیزېدو دي. پر یو بل د اوږدې بدامنۍ وروستو افغانستان او پاکستان پر دې پوه شوي چې اوس دوی د خپل منځي رابطو د بیا شلېدو توان نه لري. دویمه خبره دا ده ښکاري داسې چې په افغانستان کې شمالي ټلواله هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په پروسه کې د پاکستان له موجوده رول سره اختلاف نه لري، ځکه چې د پروان ولایت والی محمد عاصم د اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د نماینده په حیث د مری په سولې خبرو کې برخه اخیستې وه. همداراز په دغه خبرو کې د افغان پلاوي مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر او د پخواني ولسمشر حامد کرزي د تره زوی حکمت خلیل کرزي کوله. نو حامد کرزي چې تل د پاکستان په مرسته د سولې د پروسې مخالف پاتې شوی هم د دغه خبرو هرکلی کړی. په تېر وختونو کې شمالي ټلوالې تل په افغانستان کې د پاکستان په مداخلت او د اسلام آباد لخوا د طالبانو په ملاتړ نیوکې کړي، خو اوس دوی پر دې باور دي چې د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي موجوده تګلاره نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان کې هم د ترهګرۍ د له منځه وړو لپاره ده. دریمه خبره دا ده چې د جولای په اوومه نیټه د پاکستان په مری کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په شو رسمي خبرو کې د حقاني شبکې استازي هم موجود وو. حاجی ابراهیم چې دغه شبکې نمائندګي کوله د حقانی نیټورک مهم غړی او د دې ډلې د مشر جلال الدین حقانی ورور دی. حقانی طالبان چې د افغان په جنگ کې لویه برخه لري کله یې هم د لوی کچې په خبرو کې برخه نه اخیستې. د سولې په خبرو کې د حقانی نیټورک برخه اخیستل د دې خبرې هم مکاسي کوي چې پاکستان د سولې په خبرو کې مخلص دی، ځکه چې پر پاکستان تل دا تورونه لګېدلي چې حقانی ډلې سره ښې اړیکې لري او په ضرب عذب عملیاتو کې یې هم دوی ته څه نه دي ویلي. او څلورمه خبره دا ده چې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې د مخ په زیاتېدونکي اثر رپورټونو هر تن او په خاصه توګه طالبان سخت اندېښمن کړي دي، ځکه چې له افغان طالبانو یو شمېر وسلوال داعش ته اوښتي دي. د داعش ډلې راپورته کېدو خطر ته په کتو سره پاکستان او افغانستان لره پکار دي چې د مزلارو او سختدریزو طالبانو ترمنځ کرښه راکاږي او دارنګ منځلاري پر دې مجبوره کړي چې عادي ژوند ته راشي او په ټولنه کې نفوذ وکړي.
نومیالو ښځو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خپرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واورې زما د مدیحا امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند وایي چې د 2014 کال 2014 کال تر پایله افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پریکړه نه ده سوې. پرون د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کمپل خبریالانو ته ویلي وو چې که د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ګواښ زیات سو، ممکن امریکا د ځواکونو د ایستلو مهالویش ته بیا کتنه وکړي. عصمت څاروان نور حال راکوي.
ډګروال براین تھری بیس پرون دوشنبه آزادی رادیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې د داعش فعالیتونه په ځیر څاري. دا دواړو ولسمشر غنی او جنرال کیمبل ته د ډېرې اندېښنې وړ دي. دوی له نږدې څاري او له یو بل سره استخباراتي معلومات پرې شریکوي. فکر نه کوو چې اسلامي دولت دې په افغانستان کې حکومت ته لوی خطر وي، خو تهدید جدي ګڼل کېږي. موږ ځینې طالبان لیدلي چې اسلامي دولت ډلې ته اوښتي او له دې لارې پیسې او امکانات ترلاسه کوي. موږ داسې مثالونه هم لرو چې طالبان له اسلامي دولت ډلې سره جنګیږي. په وروستیو کې د داعش او طالبانو ترمنځ په فراه او ننګرهار ولایتونو کې سختي نښتې وشوې. ډګروال تھری بیس دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان کیمبل په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د فعالیتونو د زیاتېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. ویل ممکن دا مسأله په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر وځنډوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې تر راپورته کېدو مخکې ژمنه کړې وه چې د 9800 امریکایي سرتیرو ډېره برخه به د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه وباسي. ډګروال براین تھری بیس وایي ولسمشر اوباما د سش کال تر پایه د ځواکونو د ایستلو په پروګرام کې یو څه نرمښت راوست، خو په راتلونکي کال کې د ځواکونو د ایستلو پر پروګرام به وروسته پریکړه وشي. په 2014 میلادي کال کې د ځواکونو د کمولو د اندازې په اړه لا پریکړه نه ده شوې. په مني کې به فیصله وشي. جنرال کیمبل باید د جګړې د فصل ارزونه وکړي او وګوري چې افغان امنیتي ځواکونه څه کوي، بیا به خپلې سپارښتنې وړاندې کړي او سپینه ماڼۍ به پریکړه وکړي چې په څومره سرعت څومره ځواکونه وایستل شي. ډګروال براین تھری بیس وویل چې ناټو د اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان له حکومت سره مرسته کوي چې په دې هیواد کې د اسلامي دولت وسلواله سخته ریزه ډله وځپي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوپه
ډیره سخت
راغلی کیره یا هر څه ته
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ. د پښتو ژبې لیکوال او شاعر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې او پښتو اکیډمي په خوانی مشر ډاکټر راجولي شاه خټک د دوشنبه په ورځ ناوخته د ورپېښ ناروغي له امله په پېښور کې په حق ورسید. نوموړی په 1925 کال کې د خیبر پښتونخوا د نوشار په ډاګ اسماعیل خیل کې کلی کې زیږیدلی و. هغه د خپل ادبي ژوند په اردو کې پر پښتو او نورو ژبو 14 کتابونه چاپ کړي دي. زبیح الله شفق په دې اړه نور حال کوي.
راجولي شاه خټک پر 1925 میلادي کال د خیبر پختونخوا د نوخار ولسوالۍ د چرد سیمې په ډاګ اسماعیل خیل نومې کلی کې زیږیدلی و او لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې ترسره کړې وې. بیا یې خپل منځنۍ زده کړې د پېښور په اسلامي او ګورنمنټ کالج کې ترسره کړې او تر دې وروسته یې په پېښور پوهنتون کې لوړې زده کړې پیل کړې او د ماسټرۍ سند یې له همدغه پوهنتون ترلاسه کړ. نوموړي همداراز له همدې پوهنتون د دکتورا سند هم ترلاسه کړی او بیا یې تر دکتورا وړاندې زده کړې د امریکا د فلاډلی فعالیت په پنسلوینیا پوهنتون کې بشپړې کړې وې. د پښتو ژبې ځینې لیکوالو شاعران د نوموړي مړینه د پښتو ادب ستر ځای بولي. لیکوال شاعر او کره کتونکي خان زمان کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي.
اوسنی روان بهیر کې زه د راجولي شاه خټک مرګ بیل هغه سره وایتي خبرو چې موږ دا چا کوم زه ډیر لوی زیان ګڼم. راجولي شاه ټول عمر څېړنه کړې، خو دا دې هغه د څېړنو خصوصیت دا و چې هم هر اړخیز وي او هم پکې هغه نوی میتودونه چې کوم د هغه افاده کول هغه د نوی نقد معاصر نقد په برخه کې ډېر لوی کار کړی و په دې باندې پوهېدو.
هر وخت خټک په لومړي سر کې د دندې پیل د پېښور په ایډوارډز کالج کې د خون کې په توګه وکړ، چې بیا وروسته یې پر 1958 میلادي کال د پېښور پوهنتون له پښتو اکاډمۍ سره کار پیل کړ او پر 1995 میلادي کال د همدې اکاډمۍ رئیس وټاکل شو، چې تر 2004 میلادي کال پورې همدا دنده پر مخ وړله. تر دې وروسته نوموړي په 2003 میلادي کال کې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د رئیس په توګه هم دنده ترسره کړې وه. ککړ همداراز د پښتو اکاډمۍ او پښتو څانګې د رئیس په توګه د اروخات خټک د کړو خدمتونو په اعتراف کې وایي،
د اکاډمۍ کارونه د پی ایچ ډی او د نورو شونو چې کوم پوهنتونونو کې کېدل، د یو نگران په توګه مخکې د پښتو اکاډمۍ د ډایرکټر په توګه دا یو معیار ورکړی و دې شونو ته. اوس وګورې په دې پوهنتونونو او اکاډمیو کې اکثره داسې خلک وي چې هغه بیخي د دې پښتو ادبیاتو، پښتو تاریخ او پښتنو د تاریخ او ماضي په بیخي بنیادي خبرو باندې نه پوهېږي. نو په داسې وخت کې د راجولي شاه صاحب مرګ ډېر لوی زیان دی.
هر وخت خټک پر پښتو سربېره پر انګریزي ژبه هم کتابونه لیکلي، چې د چاپ شو اثارو شمېرې درته رسیږي او همداراز لسګونه څېړنیزې مقالې په پاکستان کې نه په پښتو اردو او همداراز له دې هېواد بهر په نړیوالو رسنیو کې چاپ شوي دي. د یادونې وړ ده چې هر وخت خټک د خپل ادبي ژوند په اوږدو کې د ګڼ شمېر نورو جایزو مډالونو ګټلو تر څنګ په 2006 میلادي کال کې د پاکستان دغه وخت ولسمشر هغه ته د ادبي خدمتونو په اعتراف د دې هېواد دولتي مډال تمغه امتیاز هم ورکړی و.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. اوس به ولاړ سو اسلام آباد ته. له هغه ځای د مشال ریډیو خبریال احمد الله رپورټ لري چې په پاکستان کې په خاص توګه خیبر پښتونخوا او چترال سیمه کې د بارانونو له کبله زیات شمیر باندې مالی زیانونه رسیدلی دي. راځي چې په دې رپورټ کې تفصیل واورو.
د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت په ورځ د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوی د پشکال د بارانونو د لړۍ بعد راتلونکي درېونه تر څلور ورځو پورې جاری وي او دې دوران د اسلام آباد او د خیبر پښتونخوا په شمول د قبایلي علاقو پنجاب، سند او د بلوچستان صوبو په مختلفو سیمو کې بعد دمې دمې سره بارانونه کیږي. د ملک په مختلفو سیندونو کې د اوبو سطح په حقله محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل،
د وخت کې دریا سند کې توربیلې نواله، نوشیرا، کالاب، چشمہ، تونسا په دې باندې لو نه میډیم فلډ روان دی او دا ګدو تب یو سورځ نه پس رسی هلته لو فلډ سچویشن جوړیږي. دریا کابل کې دوه ورځې مخ کې درمیانی کم فلډ پوزیشن چې هغه اوس رورو لو فلډ سچویشن ته راغله، 95,000 کیوسک نو شیرې نه گزراویږي. نو دریا کابل کې ډیر غټ سیلاب فی الحال ایکسپیکټډ نه دی، بس دغه شانې لو او درمیانی درجه کې تب یو سورځ روان وي.
بل خو د افاتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا ڈی ایم اے چارواکی محمد عمران مشال ریڈیو ته وویل چې په چترال کې خپل امدادي هلې ځلې نور هم توندې کړې دي.
باقاعدہ ڈسٹریبیوشن شروع کرے سمر چاہا افیکٹڈ ایریاز دی بیا دا سی ایم پہ ہدایتو پی ڈی ایم اے 500 فوڈ پیکیجز روان کری دی پائے کی اوڑ دی چینی دا دالون دی غوڑی دی زوبو بوتل دی آرمی تلالا نور چکم دا بحالے کارون دی آئی دا پارا دا پی ڈی ایم اے اسسمنٹ ٹیم انتا تلے دے اور سرا چیف انجینئر سین ڈبلیو دے چیف انجینئر پبلک ہیلتھ دے دوی دا روڈونا چی سمر ڈیمیج چیوی دی پولونا ڈیمیج چیوی دی دا واٹر سپلائی سی دا دا ڈسمنٹل شیوی دی جائزہ لی لگیا دے مین کمشا
د یوې پوښتنې په جواب کې د محمد عمران وینا وا چې د چترال نه علاوه د صوبې په نورو برخو کې د بارانونو او سیلابونو له وجې څه قسمه نقصان نه دی شوی او د دریای کابل په شمول دریای سوات او ځینو نورو دریابونو کې څه د خطرې صورتحال نه دی.
د
یادونې ده چې د خیبر پښتونخوا په چترال ضلعه کې بارانونو او سیلابونو له وجې درې کسان مړه شوي دي او یو شمېر سړکونو، پلونو، کورونو او دکانونو علاوه فصلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. دا د هم یادوي چې د روانې میاشتې په 10 نیټه د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوبل شوي هم وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15316 15318 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ. تاسو مشال ریډیو ته ورځیست په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوه. بشیر ګواش را سره په سټوډیو کې دی، راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز وورو.
د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ مشال ریډیو سره نن په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې که څه هم له پاکستانه بیلتون غوښتن کې بلوچ ډلې له مذاکراتو ډډه کوي، خدای کوشش کوي چې مسلې له سیاسي خبرو اترو د لارې حل کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د مذاکراتو د دوهم پړاو لپاره د ځای او وخت د ټاکلو په کوشش کې دي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار پرون د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې کېدای شي دا خبرې د دې میاشتې په اخر ورځو کې په چین، قطر یا پاکستان کې وشي، خو بهتره به دا وي چې مذاکرات د افغانستان دننه ترسره شي. افغانستان کې د امریکایي پوځیانو یو وایند وایي د 2014 کال تر پایه له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر په اړه لا پرېکړه نه ده شوې. جنرال براین ټریبس د مشال ریډیو افغان څنګه ته پرون وویل چې د ناټو قمندان جنرال کیمبل به د سږ کال په مني کې د افغانستان د حالاتو او افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا له ارزونې وروسته خپلې سپارښتنې وایټ هاوس ته ورکوي او هغه به د پوځیانو د ویستلو په اړه پرېکړه کوي. امریکایي چارواکي له هغه امام د امریکایي تابعیت اخیستل غواړي چې د دوی په خبره پاکستان او افغانستان کې د سخت دریځو ډلو سره خپلو پخوانیو اړیکو پټولو کوشش کړی دی. د پښتو ژبې لیکوال او څېړونکی راجولي شاه خټک وفات شو. هغه 63 کاله عمر درلود او د شاعرۍ او نثر 14 کتابونه یې چاپ شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د جولای په 6مه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لورې په یوه خوله د ایران د اټومي موافقې منظوري وښوده چې نړیوال په دې سلا دي چې دا لفظنامه د ایران لخوا د اټومي وسلې د نه جوړولو یقیني کولو تر ټولو ښه لار ده. او ترکیه وایي تر هغې وروسته د شام سره پر پوله امنیت قوي کوي چې په ظاهره یو ځانمرګي برید کې 13 خلک ووژل شول او 10 نور زخمیان شول.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. او سم تاسو ته د مشال ریډیو 19 پروګرام د ځوانانو ژغ په تکراری توګه خبرو چې کوربه اسرار عالم مومند دی.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوي ستونزې سپیشلی د جینکې کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږ د کتابونو د داخلې او د ماهانه فیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې له اسرار عالم محمد سره نیخ په نیخ.
او در کو د ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربای اسرار عالم محمد سلامونه ومنې. هیله لرم چې روغ جوړ به استي. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې له یو داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل د بلوچستان د سرنانو په افغان کډوالو کمپ کې جون کوي، خو غواړي چې هر افغان بچی باید زده کړې وکړي او هر افغان بچی باید په ښوونځي کې وي. ظاهر پښتون د افغان کډوالو د ځوانانو او ښوونکو ټولنه لري چې د سرنانو په ګډون د دې صوبې په ټولو افغان کډوالو کیمپونو کې تعلیمي هلې ځلې کوي. د دې ټولنې په هلو ځلو د زرګونو افغان کډوالو ماشومانو تعلیم ته مخه کړې. ظاهر پښتون او د دوی د یادې ټولنې ملګرو د نشې توکو پر ضد هم کمپین چلولې او تر ټولو ښه لاسته راوړنه یې د کیمپونو په منځ کې د کمیونیکیشن یا د اړیکو جوړول دي چې اوس د ټولو کیمپونو وګړي په یوه غونډه کې سره راټولېږي او خپلو مشکلاتو باندې خبرې کوي. اوردونکو ظاهر پښتون سره به خبرې کوو، خو تاسو هم کولی شئ چې موږ سره د ټلیفون یا د سکایپ د لارې په پروګرام کې برخه واخلئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زمونږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22 11 40 315
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نو شمیرې له ځان سره ولیکئ
0800223333
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
اردوونکو تاسو سره ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستئ. ظاهر پختون چې دا مهال د بلوچستان له سرنانو کډوالو کیمپ نه موږ سره د اسکایپ د لارې ملمري. ظاهر ډېر ډېر ستړي مشي.
السلام علیکم ګران مومن صاحب، تاسو او د مشال راډیو ټولو محترم کارکوونکو او اوریدونکو او د لارو بر افغان وطن ټولو یوادوال ته سلامونه او نیکی لوړاندې کوم.
ستاسو نه ډېره زیاته مننه. څنګه ژوند مو څنګه تیریږي؟
ولار ډیر ښه دی، بس گزاره ده کوو او د روزې میاشته کنه.
زخره اردوونکو ظاهر پختون چې بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو او خونکو په نامه د ټولنې جوړونکو او مشر دی. د دوی د ټولنې ناره ده هر افغان بچي باید زده کړې وکړي او هر افغان بچي باید په خونځي کې وي. نو ظاهر دار ته وای چې دې نارې ته مو تر کومه حده عملی بڼه ورکړي، یعنی ستاسو په هلو ځلو څومره افغان ماشومانو خونځیو یا سکولونو ته مخه کړي؟
ګران مومن صاحب، په 2012 زیږدیز کال کې د کوټي په مرکزی ښار کې زه تللی وم، هلته ستاسو همکار د مشال خدای نور ناصر او د ځینې نور جورنالیستان یادولې وخت نیسي، بخښنه غواړم. زه د دوی سره هلته وم کوټه کې. یو وخت کې ما د کوټې په ښار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خوا څخه یو کمپاین ولیدی. په هغه کمپاین کې شعار و چې درې شعار یې ورکول چې په هر کلي کې ښوونځی غواړو او په هر ښوونځی کې یا په هر ټولګۍ کې ښوونکی غواړو او د هر زده کوونکي دپاره کتاب غواړو. کله چې ما دا پروګرام د پښتونخوا ملي عوامي د پارټي د زده کوونکو د سازمان لخوا په مخ وړل کېدی، ما د دې ننداره کوله. نو د دغه د نندارې څخه ما دغه اخذ یا دغه واخیستی چې موږ دغه افغان کډوال چې کوم دا وخت په بلوچستان کې په پنډغالو کې میشت یو او د ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان یو، موږ هم باید دا خپل بچان دا خپل ورونه ماشومان چې په هغه کې خصوصا انجونې او الوکان دي در اوس برښون توت په لاره وچو.
ظاهر پښتون، زه فکر کوم ستاسو په سکایپ کې څه ستونزه ده او ستاسو آواز موږ ته په سمه توګه نه راځي. که زما آواز اوري نو زما بل پښتونه ستاسو نه ده چې تاسو تر دې دمه څه لاسته راوړنې لرئ، څه م کړي دي؟
زموږ لاسته راوړنې خو اولنۍ دا دی چې یعنی غټه لاسته راوړنه زموږ په 2012 کې چې موږ کوم کمپاین د زده کوونکو د جلب جز دپاره وچلو په هغه کې په سلګونو ماشومان داخل سو. مګر غټه لاسته راوړنه په 2013 کې وه چې یوازې په نوي زړو سرانان او سرخاب پنډغالو او داسې په لورلایي په ساحه کې د دا اثر ښوونکو او ښوونکو په همکارۍ باندې 2500 انجونې او الوکان په ښوونځیو کې داخل سوله. دا یوه لاسته راوړنه. بل موږ د نشي موادو چې دغه د نوي سرانانو په حواله خبر ورکړو.
بالکل، بخښنه غواړم پردغه به خبرې کوو، خو که زه مرې تعلیم پر موضوع نورې خبرې وکړو نو هغې پسې بله پوښتنه زما دا ستاسو نه چې څه ګورئ تاسو چې د افغانانو د ټولو مسلو یوازنی حل تعلیم تاسو ته ښکاري که څنګه؟
زموږ د افغانانو ټولو د ټولو ناخوالو د ټولو ستونزو د دغه څلور لسیزې جګړې د ختمولو واحد ټکی چې دی هغه د علم دی یا زده کړه ده. تر څو چې موږ زده کړه حاصله نه کړو دغه جګړې سره به همداسې افغانان لاس او ګریوان وي. تر څو چې موږ علم یا زده کړه حاصله کړله نور به انشاءالله په دنیا کې افغانان هم د دنیا دغه پرمختللو ټولونو او دغه پرمختللو قومونو په قطار کې ودرېږي چې نن دا وخت په علم باندې سنبال وي او د دنیا په مشهوره یا طاقتورو هیوادونو کې شمیرل کېږي.
ظاهر دار ته وایي چې ستاسو دغه خبرې به هم افغان کډوال اوري، نو څه وایي تاسو هغوی ته چې هغوی څه مرسته کولی شي په دې لړ کې ستاسو نوره؟
د افغان کډوالو خو زه د ټولو شکریا ادا کوم، خو صرف زما د دوی څخه دغه یوه غوښتنه ده چې هغه باید هر افغان بچی خپل بچی چې دی هغه وزده کړې ته هر افغان باید آماده کړي او هر یو خپل بچی و ښوونځي ته ورولي چې څو دا زموږ د یواد او د افغانانو د ټولنې څخه دغه ناخوالې د منځه ولاړې شي.
ښه، موږ سره یو اوریدونکی له دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مه شئ، څوک خبرې کوي؟ څه به ویل غواړي؟ انعام الله صاحب، مننه ستاسو نه. څه به ویل غواړي؟
تاسو خو ډېر اهم موضوع باندې خبرې کوو جی، او علم او تعلیم چې ده دا رڼا ده، د زړو رڼا ده او د ټول دنیا رڼا ده، او دې بغیر څوک ترقی نه شي کولای او نه څوک خپل منزل مقصود ته رسېدلی شي. دا ګرانو درانه مېرمنه، ما دا پوښتنه ده چې تعلیم خو په ښځو او په نرو په بوډاګانو په بچو چې بیداری پیدا کوي، تعلیم خو شعور ورکوي، نو ضروری نه ده چې موږ د ښځو تعلیم طرف ته ډېره توجه ورکړو، ځکه چې یوه ښځه چې د هغه ټول خاندان تعلیم یافته کولای شي، د هغه تربیت کولای شي، هغه ذهن جوړولای شي. نو د ښځو تعلیم ته ورکولو لپاره په دې چې موږ ثقافت او موږ کلچر چې دا هغه رکاوټونه دي په چې، نو د سره څه داسې پلان آف اکشن ده چې موږ پښتنو ښځینو ته، افغانانو ته، لر او بره پښتنو ښځو ته تعلیم ورکو، تعلیم وکړي او هغه نور مزید خلکو ته تعلیم ورکړي؟ دې ته په ذهن چې څه داسې پلان آف اکشن ده. ډېره مننه
ستاسو، ډېره زیاته مننه. ظاهر پښتون، تاسو به د انعام الله صاحب خبرې اورېدلې وي، څه به ویل غواړي؟
انعام الله صاحب ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. دغه د نظر چې دی، دا زموږ خپل هغه اصلي هدف او منشور مهم دغه دی چې نه یوازې چې الوکان زده کړه وکړي، باید هر مؤمن مسلمان نارینه او ښځینه باندې زده کړه فرض ده. نو زموږ یو وخت کې په دغه پنډغالو کې د انجونو زده کړه داسې نامشروع ګڼل کېدل، د هم د په ټولنیز لحاظ هم په مذهبي دغه باندې خلکو نفرت ځینې کوي، مګر دا وخت ډیر د خوشي او خوشحالۍ ځای دی چې اوس فعلاً په هر پنډغالي کې په سلګونو انجونې زده کړه حاصلوي، چې دا د همدغو هڅو برکت دی چې نن آزادانه ځي ښوونځي ته او زده کړې کوي. او یو وخت کې موږ په ټول د هر پنډغالي کې په سلو کې 1% به ووایم چې یا به موجود و یا به نه و، یوه ښوونکي د خپل پنډغالي نه درلوله، خو نن په هر پنډغالي کې دا وخت د همدغو هڅو په برکت باندې د خیریه ټولنو په مرسته باندې په لسګونو ښوونکي د همدغه پنډغالو اوس پیلن خپلو بچانو ته زده کړه ورکوي.
ښه، موږ سره یو بل اوریدونکی له دوی سره هم خبرې کوو. ستړي مه شئ، څوک خبرې کوي؟ څه به ویل غواړي؟
مننه مامان صاحب، زه پلوشیم د سرانانو کیم څخه، او ډېر روجان ته ډېر سلامونه وړاندې کوم، او ستاسو د مشال له ټیم ډېره مننه چې زموږ کډوالو موضوع مشل او زموږ کډوالو هغه مو راوستی دی. نو زما د ورور دا پوښتنه ده چې زموږ په دې کیم کې یو سکول دی جنکوی دپاره او دا دوکان دپاره ډېر سکولونه دي، خو هلته هم ډېر خلک دي چې نجبکۍ نه پرېږدي و سکول ته. که داسې یو څوک پیدا شي چې یو ښوونکي چې هغه کور ته راځي او ښځو ته یو څه زده کړه ورکوي، نو ځان داسې به دی وکړی چې که یونه کولی شي.
د دوی نه خو به زه دغه پوښتنه وکړم، خو پلوشي خورداره ته ووایي چې تاسو خپله باندې سبق وایي که نه، او بله دا چې تاسو ستاسو نورو ملګرو څه کړي دي، مطلب چې د جینکو د تعلیم دپاره آواز پورته کوي؟
روجانه، ما خو خپله تر شپږم سپتمبر پورې سبق ویلی دی، دلته نور ماته اجازه نه، او زما نورې خویندې ملګري چې مې دي هغه هم اوس بل څه خو موږ نه دي کړي. دا مو کړي دي چې کله کله کورونو ته ورسو، هغه هم د کورونو له خواته پر موږ باندې پابندي ده، په زور باندې ورسو، ښځو ته وایي چې کورنیانو ته وایي چې خپل ماشومان لوزي اوس کلان ته، خو بیا هم داسې اوس موږ ځکه په سلو کې 50% به موږ دونه کوشش کړی چې موږ کوچنیان وسکول ته بوځي، خو بیا هم موږ زما ملګري دی او ځایم کورو ته ځو چې دغه کوچنیان وسکول ته بوځو.
ښه، ډېره زیاته مننه.
داسې ښه ده ښوونکي پیدا شي چې په کور کې وښځو ته زده کړه ورکوي، نو ځان ډېر ښه شي.
ډېره مننه ستاسو نه. ظاهر پښتون، که تاسو دوی خبره اورېدلې وي نو څه ځواب به ورکوئ؟
کوم دی ول چې زه د سرانانو څخه خبره کوم. سرانان موږ دوه سرانان لرو په بلوچستان کې، یو نوی سرانان دی یو زوړ سرانان دی. په نوی سرانانو څخه زه پیلن خپل در سره خبرې کوم. په نوی سرانانو کې دا وخت موږ شپږ ښوونځي لرو چې په شپږ ښوونځي کې یوه لیسه ده چې عموما د هلکانو ده، او دغه پاتې پنځه ښوونځي چې دی هغه مکس دي. دا زه چې خپله کومې لیسې چلوونکی یم، دلته موږ ته دا د انجونو او د هلکانو مکس یا ګډه ښوونځی دی. درویشتم نمبر ښوونځی د هغه د انجونو او هلکانو ګډه ښوونځی دی. څوارلس نمبر چې د هغه د انجونو یوازینی ځانته جلا ښوونځی دی، دوه ویشت ځانته جلا ښوونځی دی، او شپاړس نمبر ځانته جلا ښوونځی دی. که ادب یې زوړ سرانان وي، په زوړ سرانانو کې موږ یوه ښوونځی لرو، ځکه د هغه نفوس په اندازه باندې یوه ښوونځی لرو، او هغه هم لیسه ده، مکس ښوونځی ده یا لیسه ده، چې هم انجونې زده کړه پکښې حاصلوي، هم هلکان زده کړه پکښې حاصلوي. نو ماته دا چې دوی وایي ښوونځی باید زیاتې سي، ځکه اوس فعلاً پر موږ باندې د هغه ښوونځی چې کوم دي په دغه هڅه کې او په دغه ویره کې چې دا کوم د کوچنیانو د ساتنې او روزنې اداره تړل شوې، چې موږ وایي دغه پر موږ لا ونه تړل شي، ځکه دا خو بیا د انجوګانو او د یونیسیار او د افغان کمیشنریټ او کنسلګری کار دی، ځکه چې زموږ سره دونه امکانات نشته، صرف زموږ آواز اوچتول دي او د خپلو کډوالو کې کار کول دي، خو بیا به هم هڅه او کوشش کوو.
اوردونکو ته تاسو ته چې د مشالې ډو په ځوانانو غږ خبرونه کې موږ سره ظاهر پښتون مېلمه دی، چې دا مهال د بلوچستان له سرانانو کډوالو کیمپ نه موږ سره د سکایپ لارې دی، او دوی د بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو ښوونکو په نامه ټولنه لري چې دا رنګ افغان کډوالو ماشومانو ته تعلیم ورسوي. موږ سره یو بل اوردونکو لوی سره هم خبرې کوو. اسړي مشي،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تعلیم سمرا دے او بل دیکھو صرف کوٹے بلوچستان پر محدود دے، خیبر پختونخوا کے ہم تعلیم دو پر حال زلی کوي دا پختره میں
استاد سنوم سره د کوم زرم ټلیفون کړي
زه یوسف وزیر شمالي وزیرستان
ها زهر پختون سه بو تاسو بر دوی د پختنه اوریدلی بي سه بو ته ویل غواړي
زما خپل زده کړه چې دا غتر دولسم ټولګې پورې ما افغاني نصاب کړی دی، او وروسته چې کوم مطالعه مو دا غل پروتیکل ساينس پورې مو کړی دی، او پاتاسو زموږ دا هڅه چې دی هغه یوازې په دغه بلوچستان پورې محدود دي، خو اما دامه په نظر کې ده او دامه په سوچ کې ده چې باید په کوم خیبر پښتونخوا کې افغان کډوال میشت وي، یا په کراچۍ کې میشت وي، یا په پنجاب کې میشت وي، میشت وي هلته داسې ځوانان وي د هغو سره اړیکې جوړې کړو، او دغه هڅې حالت هم پر مخ یوسو، خو د شرایطو د سیاسي حالاتو ته په کتو سره نو دومره او د اقتصادي حالات په کتو سره دومره توانایي نه لرو، او دا اڅه مونږ نه د کړې تر اوسه پورې چې نور مخته ولاړ سو، خو چون بلوچستان یو د مسات د نګاس ډیر پراخ او غټه صوبه ده، نو چې موږ دغه بلوچستان کې رسیدګي وکولای شو دا زموږ لپاره ډیره د افتخار خبره.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه زهر پختون صاحب. یو بل اوردونکو دوی سره هم خبرې کوو. اسړي مشي، څو خبرې کوئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زاول سلام زه پښتون ته، او بیا ټول اوریدونکو ته سلام وایم. د زه پښتون سره ما دا پښتنه ده چې زموږ په ځنګل کې راځي چې سرانان ته ډیر نږدې دی، په دې کې د تعلیم هیڅ درک نه لګېږي، او ستا یې کوشش هیڅ درک نه شته. انجونې لا څه کوي؟ خو الکوان ګردل وفرانس ولا، او د تعلیم هیڅ دغه نه شته پکښې، او ستا یې کوم خدمت زموږ دپاره کړی دی. وسلام.
ښه، زاهر پښتون څه به ویل غواړي؟
دا ورور ته زه سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د بلوچستان کې دوه پنډغالي چې دی، یو ځنګل پرالیزي، یو ګرد ځنګل. دا د حکومت پاکستان او یونیسیار د خوا څخه تقریبا اووه کاله کېږي چې دا ممنوع اعلان شوي دي، چې دوی ته اختار ورکړل سو چې دوی باید نور دا کیمپونه د منځه ولاړ شي، ختم شي. خو دا چې بیا پاته سول په دې وجه باندې دا د حکومت تو پرېکړې دي، په دې باندې موږ خپله نه پوهېږو. اما د دوی د پنډغالي دپاره چې کوم دي، کچیر دی خپل په پندغالی کې پښتنه وکي ډاکټر یعنی نومان کې زما شخصه کوم خان محمد افغان مل او ډاکټر عبدالولی مزاری عبدالرشید پښتون دی یعنی زمر سره په امده غونډو کې برخه اخلي او زه ځنګل پرالیزي ته بار بار تللم یم او زمر دا په هر پرې کړلې کې زمر دا یو ماده ده چې ځنګل پرالیزي او ګر ځنګل کې چې کوم شونځي بند دي دا باید خلاص شي خدا چې د دولتو یا د حکومت او د یونیسیار پریکړه ده او در زموږ غږ نه اورېدل کېږي نو دې کې خو زموږ کوم مسؤلیت مشته نه راجې کېږي دا د په دولت پورې اړه لري
زر پښتون تاسو ردوی دا خبر یا اورې دوی دا ګلې هم اوري او دا هم پکې وویل شو چې تاسو کوم تعلیمي هلې ځلې دي هغه ته کې نشته دي نو درته وایي چې د دې خلکو هم څه ذمہواري جوړیږي چې تاسو سره ملګری شي او دغه کم تعلیمي کمپاین دغه پر مخ بوزي کنه
بالکل خدای دی چې دا خواریو چې زمر د یار خومومن پښتانه در دې چې نیوکه وکي خپل هغه مسولیت خپل ځان چې کوم مشته متوجي وي هغه نه هدا کو خو نیوکه کو اوس کچیر په ځنګل پرالیزي کې د دا وخت پښتنه وکي یو شونځي هلته خلاص شوی دی پیلن څو ځوانان دي تقریبا شپږ و ځوانان دي چې هغه خپل په دغه اڅه کې چې زمر ملګری دي زمر د ټولنې غړي دي دا اوس پیلن هم دغه شونځي شروع ده نن جمعه ده رخصت دي دغه شونځي عبدالرشید پښتون په نامه باندې یو کس چلوي او د دوی د کم ځوانان چې دی هغه تعلیم یافته لوستي خلک هغه خواران منډي وي خدا چې په عمومه سطح کې خلک کارباري خلک دي او دا کم ته ور سوچ وکول سي چې ولې بند سولو وجه څه ده نو من یو لامل پکې موجود دی چې په دا خاطر باندې دغه بچان پر مخ باندې شونځي وتړل
بل زهر پختون صاحب تاسو دا هم ماته وختي ویل چې تاسو د کمپونو ترمنځ د کمیونیکیشن یا د اړیکو جوړول لپاره هم کار کړی دی نو بیا وجه سره چې په بلوچستان کې څومره د افغان کډوالو کمپونه دي د هغوی بل سره اړیکه نشته لکه څنګه تاسو ته خبر نه هم اندازه ولګیده
دغه خوسته رابطه خدا دی چې ساحه ډیره لیری دی تقریبا اوس د چاغي درې څلور پندغالې دی چاغه تقریبا د زمج د سرانانو څخه درې نیم سو ان تر څلور سو کیلومتر لیری د ایران پر سرحد باندې واقع دی او دا رقم چې بیا د سرانانو څخه لورلای ته کې تقریبا دو نیم سو کیلومتر د لورلای او خواته پوس ولیا د ژوب او خواته ل ته درې پندغالې دی دا غس مسلم باغ کې بیا سرخاب دغه د پښین سای کې دی سرخاب نوې سرانان زور سرنن او دا غورور چې ول ګر ځنګل یا ځنګل پرالیزي دغه چې دی پندغالي نسبتا د نور ته څه نږدېوالی لري یو خدا د اقتصاد وجه ده چې د افغانان درغه ځای پر ولار سي او راسي هر یو نفر پر سر باندې کرایه چې لګیږي تقریبا 3000 4000 روپۍ تر چاغي پر نه تاګ او راتګ مصرفيږي دونو پیسې د چا په واسه نسته او بیا چې وینو حالته لا لار ډیر لري ده امنیتی مسایل هم دي نو دغه په کتو سره خو بیا هم دا ډیر دی افتخار ځای دی یو وخت کې موږ دا نږدې زور سره لنونی سرانان په د کوم په افغانستان کې چې ولایتونه دي یو د بل سره پیژندل نه په دغه باندې به سره پین چې دا جو جانیان دی پلانکیان کنداریان دی هغه ننګرهاریان دی هغه خروج دغه دی غزنی چان دی هغه پلانکیان دی یعنی دا سم مسایل موجود و خو نن شکر الحمدلله په دې دا د افتخار ځای دی چې کوم غونډه یا کوم پروګرام مر چلو پاغه کې بات من د دولس پندغالو کې استاد کې موجود نه وي اتمن به د لسو د اتو د و پندغالو استاد موجود وي او خپل هغه هڅه او خپل کم ستونزې چې دي هغه به د غونډې د طریقې څخه بیانوي
اردن کو تاسو د مشال ګډو د ځوانانو غک پرونه وري او موږ سره ملمه د ظاهر پښتونو چې د افغان کډوالو یعنی په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو او خونکو ټولنه لري د مالمنګ سره لسرنانو کډوالو کې د سکایپ د لارې ملمدې درته وي ظاهر پښتون چې تاسو د نشئی توکو پر ضد هم کمپاین چلولې د هغې پر ازمنګردونکو ته وایي
و دا کمپاین یو په دازمش په نیو سرانه کې دا په بلوچستان کې ډیر بنفوس غټ پندغال چې دی هغه نوې سرانه اندي دلته د نشي مواد یو وخت کې زیات ډیر و اته دا کښنی ماشومان هم په دغه چرسوس کول باندې روجد و نو بیا د دې د پاره موږ یو د لوب په شکل باندې ټورنمنت جوړ کړي بیا مو هر ورځ د اخرنی کې چې کوم دا پروګرام کړي د دې د پاره موږ تقریبا یو میاشت وخت ونیوي در څو څنګه وکولای شو چې دغه نشان تکانات ورکو چې دغه نشه یا نشي مواد استعمالول د سیاحت لپاره د ټولنې لپاره د کورنۍ لپاره څومره ضرری دي نو بیا مو هغه د لوبو په ننداره او د لوبو په واسطه باندې د هغو د پرېښودلو لپاره کمپاین وچلوي چې په هغه کې تقریبا 50 کسان هغه کسان چې چرس څکول هغه ودې ته آماده سول چې نور نشي مواد نه ده مسکوي خو یو خبره دا ده چې دغه شان په دغه ټول پندغالو کې موجود دي نو هم د همدغه لپاره ټول شوونکي او سر شوونکي چې کوم دي ځوانان دي هغه په دې هڅه کې دي چې باید په هر پندغال کې پوسونه دغه نشي مواد پر ضد باندې کمپاین وکړي او څوک پرې نه دي چې نشي مواد استعمال کړي
زهر پختون دا راته وایي چې په دې هر څه کې تاسو سره د افغان حکومت ملاتړ شته یا نه یا د پاکستان یا د بلوچستان چې کوم حکومت دی دوی څنګه ملاتړ شته کنه
نه دا ډیر په خوشنۍ سره باید ووایو چې زمر سره دا نه چې زمر سره مدد وکي یا مرسته وکي تخریب هم کړی دی په مختلفو نومو باندې حتی داسې اشخاص پیدا شوي دي چې دغه زمر هڅې دغه زمر یووالی دغه نه غواړي یعنی هغه مثالونه چې درته وړاندې کوم یعنی زه خپل ځان سره ناجایز ګڼم چې دا د یو رسنۍ د لارې څخه بیان کوم خو دروسه پر زمر سره عملی هیڅ اقدام نه دی کړی کني موږ دا پروګرام چې پیل کړی دی موږ د ځوانانو چې را ټوکېدلې چې دا هڅه باید وکړو موږ د 2000 څخه دا کار پیل کړی دی چې په 2009 کې رسمي بڼه راوړل چې عملی موږ کار وکړي داغه وخت څخه دا تر 2015 پورې موږ تقریبا 40 داسې غونډې کړي دي چې دا ټول ویډیو د میډیا ریپورټونه دا ټول شان زموږ سره ثبت پراته هم دي عکسونه هر څه را سره شته او همدغه چارواکي مکینسیار دي که افغانستان د کنسلګری چارواکي دي کمیشنری دي چارواکي دي او که نور خیریه ټولنې دي دا ټول ګډون کړی دی خو دوی هغه شی باندې ډیر فوکس کوي یا پر هغه شی باندې دوی ډیر نظر ساتي چې هغه د دوی خپل هغه شخصي ګټه پکښې موجوده وي چون موږ په ځینو شانو چې زموږ یوازې ادب تعلیم یا زده کړن په نور شي سره زموږ کار نشته نه سیاست سره نه کومې ډلې یا پارټۍ سره د کوم چا په ګټه باندې زموږ یوازې هدف هغه زده کړه نه نو دغه لپاره در اوس پرې خو زموږ سره کوم چا مرسته یا دغه نه دی کړی
زیر پښتون موږ سره یو منټ پاتې دی بلکې یو څو سیکنډه پاتې دي نو څه پیغام ورکول غواړي افغانانو ته
افغانانو ته زما اولنی پیغام خدا دی چې دا د سولې خبره مو واورېدله یعنی په دې باندې زه ډېر سخت خوشحاله یم ټول افغانان خوشحاله دي اول خو دې خدای پاک وکړي چې دا موږ افغانانو کې د اتفاق او اتحاد راشي او دا وطن مو جوړ شي دویم زما د هر افغان که د ډیورند دی خواته دي که یې خواته دي همدا غوښتنه او هیله ده چې باید خپل بچی باندې زده کړه حاصل کړي
ډیره زیاته مننه ستاسو نه زیر پښتونو تاسو سره پروګرام کې برخه واخیستم اوردونکو
تشکر ژوند
دی اوس دا موږ سره زیر پښتونو د چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو د ځوانانو خونکو په نامه ټولن لري او دغه ټولنې جوړون کې دی 2012 راهیسې په بلوچستان صوبه کې د افغان کډوالو په کمپونو کې د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي او دغه رنګي د دوی داوره چې په زرګونو ماشومان یې سکولونو ته بوتلی دی او د هغوی مخه یې تعلیم ترته کړی ده همدې سره د نن ورځې د ځوانانو غږ پروګرام پای ته رسیږي راتلونکې اونۍ به په بله موضوع باندې له نورو ځوانانو سره خبرې کوو همدې سره خپل کوربه سره له مومن ته اجازه ورکړئ تلپمن